السلام علیکم، وقتم بخیر. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو د اندیښنو او د طالبانو په مکرر انکار چې افغانستان کې تروریستي ډلې نشته د ملمنو سره خبرې کوم. او همداشان په افغانستان کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو په عواملو باندې به هم د پروګرام د بل ملما سره وغږیږم. سګالیا رانانو رسانې ما تاسو د امریکا غږ د اتصال خبري او تحلیلي خبرونه ګوري. دا پروګرام په څو لنډو خبرونو پیل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او سیندونو په چارو وزارت وایي چې وس مهال لشپاره زر څخه زیات افغانان په دوه ګاونډیو او یو شمیر عربي هیوادونو په زندانونو کې بندیان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې چې 15,000 افغان کډوال د ترکیه او پاکستان په زندانونو کې خوشي او افغانستان ته دوی ستنه کړي. د وړاندې د طالبانو حکومت د ایران غوښتي و چې د اعدام په سزا د محکومو بندیانو په ګډون د ټول افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د ایران په زندانونو کې شاوخوا 200 افغانان د اعدام د سزا سره مخ دي. عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او سندونو چارو وزارت شمیرنې ښیي چې شاوخوا 3,000 افغانان د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات او نورو عربي هیوادونو په زندانونو کې پراته دي. دیو بل خبر نه مخید افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړو د دوه کلونو د تیریدو وروسته د تیریدو سره اما حاله ویلی دی چه خپلی طولی حتی کهوی چه رایان کوربت، محمود حبیبی او جورج گلزمن د طالبانو لبند سخه او خلاص او خپل کورانویو تا اصلانه کرد. در امریکا دا متحد الاتو دا بحرانوی چار وزارت بیان میتیو ملر هم د جمعه پورز ویلیو چه د طالبانو پا بند که د رایان کوربت او محمود حبیبی د بند د تیریدو دو تاله برکیدی. ملر اضافه کردی چې د دو امریکایی بندیانو خوشی کېدل او خپل کورنۍ ته د هغوی ستنول د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو امریکایي بندیانو په اړه د امریکایي چارواکو دو څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د حکومت ویان چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې درېمې غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د دو امریکایي چارواکو سره یې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په شرایطو خبرې کړې دي. او په غزې کې یو خونځي باندې د اسرائیل هوایي برید چې ویل کېږي شاوخوا 90 تنه پکې وژل شوي د اسرائیل د متحدینو او مخالفینو لخوا غندل شوی او یو ځل بیا د سمدستي اوربند لپاره غوښتنه شوې. د غزې ملکي دفاع اداره ویل دي چې د التابعین په خونځي او جماعت برید کې لږ تر لږه 93 کسان وژل شوي او 10 میرمنې او ماشومان دي. خو د اسرائیل پوځ بیا ویل چې په دې خونځي باندې د دقیقو مهماتو برید شوی او دای د حماس او اسلامي جهاد په ډلې فعال نظامي تاسیسات ښودلې دي. متحده ایالاتو په دې برید کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د برید په هکله د اسرائیل چارواکو سره په اړیکه کې دي. قطر چې د متحده ایالاتو او مصر سره په ګډه د څو میاشتو راهیسې په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند لپاره منځګړیتوب کوي، بیا په سمدستي توګه د دې برید د حقایقو موندلو لپاره د پلټنو غوښتنه کړې. وروسته هغه چې د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر ولادمیر ورونکوف په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیت خبر ورکړ، د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد په افغانستان کې د داعش موجودیت او پر ګواښ د بدلیدو اندېښنې بې ځایه بللې دي. مجاهد وایي چې د هغوی جنګیالیو داعش ډله سخته ځپلې ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو د خطر د موجودیت د خبرداري پاړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او په ګواښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندي نموري په خپل ایکس ټولنیزه شبکې لیکلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډلې سخته ځپلې ده.
په افغانستان کې د موجود امنیت ثبات او د خوي امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بیا هم د داعش او یا نورو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د تشویشونو ښکار کول د هغو لپاره کمپاین دی چې باید ودرول شي او د عامه اذهانو د تخریب او مغشوشتیا هڅه ونی شي.
خو تر دې مخکې له ترګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګه مشر د اګست پاتم خبرداري ورکړ چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال ده.
زما د تیر کال د بیان رئیس دوه خطرونه چې په تیر دوه کلونو کې په راپورونو کې روښانه شوی و له بده مرغه او سرګند شوی دی. لومړی په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په بهر کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په تیر شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او لوجستیکی توان زیات کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د پام وړ اندېښنې په توګه پاتې دي. موږ باید یو موټی شو او پرې نه ږدو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټن ځای بدل شي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیاله انی فورزای مرهم وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنې ډېرې جدي دي.
ستراتیژیک مشکل دا دی چې ټول هیواد د ترهګرو لپاره د آزاد زون پشان دی او داعش کولی شي له خپلې توندلارۍ څخه په هغه هیواد کې د افرادو د جذب لپاره کار واخلي، ځکه سخت دریځي د حاکمو چارواکو کاری تګلاره ده.
له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګ مشر همداراز ویلي چې د داعش د خراسان څنګ ګواښ په اروپا کې د ګواښ د کچې د زیاتوالي لامل شوی او دا ډله د دغه وچې لپاره تر ټولو لوی بهرنۍ ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د هندي خبر په دوام، په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریز ډلو د شتون په اړه له پراخ اندېښنو ولسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د افغانستان یو خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې یو شمیر سازمانونه غواړي چې د خپل منافع او د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته په ټکو یې تبلیغات وکړي. خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا د اوکیویچ په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. د افغانستان امنیت مسله څومره د افغانانو او نړیوالو لپاره د تشویش وړ مسله ده؟ آیا هغه څه چې طالبان وایي حقیقت دی که هغه راپورونه چې نړیوال یې وړاندې کوي؟ په دې مسلې باندې په خبرونه کې را سره دوه قدرمن ملمانه ملدي د سیاسي چارو شنونکو هر یو نجیب ننګیال صاحب او همداشان هاتف مختار صاحب. تاسو دواړه ملمنو ته په خبرونه کې خره غلاست وایم. ډیره مننه کوم تاسو د ګډون نه په دې برخه کې. ننګیال صاحب، راځي پیل ول تاسو وګړو چې د تروریستي سازمانونو د فعالیت په حق له خبرې بیا او جهیز په افغانستان کې د پاکستان د پاو سرستي سرګندونو ته په وګورو د ملګرو ملتونو راپورونو ته په پام، نن ورځ په افغانستان کې کومې تروریستي ډلې فعالیت کوي او اصلي موخې د دوی څه دي؟
سلام تاسو ته، د باس کتلته ته د باس راغلم ما مختار صاحب ته. زما باور په دې چې د ترګریز ډلې دوه قسم دي. یو هغه چې د طالبانو کوم اورید کې کله خبرې کوو، یو هغه چې د طالبانو سره د متحدینو په توګه برخورد کوي یا د طالبانو سره استراتیژیک اړیکې پاتې شي په تاریخ لحاظ باندې. ایو هغه ډلې دي چې د طالبانو ضد دي، د طالبانو سره فکري غلري اختلاف لري، د طالبانو نظام ته چې د مشروع نظام په سترګه نه ګوري. هغه کې یو هم د داعش ډله ده. د داعش ډله هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې نه لري، بلکې د طالبانو په ګټه یې فعالیتونه نه دي کړي او د طالبانو نظام ته یو جدي ګواښ دی. او خپل طالبان هم داعش ځان د پاره ګواښ بولي. نو خپل ترګری د ځلې هغه د القاعده او نورې ډلې چې هغه د طالبانو سره ستراتیژیک متحد پاتې شوی دی. هغه د فکري ډله چې په خاطر طالبان کله وزیرستان کې وو، د هغه سره الته ګډ جګړه کړې ده، ګډ اهداف درلودل. القاعده د امنه غسي نور ډلې دي چې د ازبکستان تاریخونه دي، بنا مثلا دغه دي چې د طالبانو سره ستراتیژیکي اړیکې پاتې شوې دي، طالبان متحدي او ټي ټي پی او طالبان یو بل ته داعش او طالبان یو بل ته ګواښ دی.
اوس ننګیال صاحب طالبان په کراتو ویلي دي چې د افغانستان د خاورې نه به هیڅ هیواد ته ضرر ونه رسیږي او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضرر استفاده نشي. خو خبره دا ده چې دغه ډلې که په افغانستان کې بیا فعالیت لري، دوی موخې څه دي؟ دوی څه غواړي چې وکړي؟ همداسې په کراره په افغانستان کې پاتې شي او ژوند وکړي د طالبانو د حاکمیت لاندې؟
و طالبان په دوامدار د دین انکار کوي چې په افغانستان کې القاعده او نور ډلې نشته. د داعش څخه ته هغه خود طالبانو لپاره تهدید دی. طالبان د هغه په خلاف جګړه کوي، ګویا د نړۍ نه د مرستې په تلاش کې اوسېږي چې د داعش په ټکولو کې که موږ پاتې راغلي له موږ سره مرسته وکړي. خو تر دې بهاله داسې ښکاري چې داعش د طالبانو دخوانه مهار شوی دی په افغانستان کې، ځکه داعش د طالبانو د نظام لپاره په خپله یو ډېر بالقوه جدي تهدید دی. او بل دا سکاری چې داعش چې کوم مرکزونه بلندې هغه پېښور او بلوچستان ته انتقال شوي دي. د طالبانو اعتراض دا دی چې د داعش جنګیالي وو هغه د طالبانو تر راتګ سره وتښتېدل. پاکستان هغوی ته پټنځایونه ورکړي دي په بلوچستان کې او په اسلام فاروقي د دوی په خبره چې په بلوچستان کې دی او په کندهار کې یو برید وکړ چې څوتره یې ووژل. همدغسې د منځنۍ اسیا د هېوادونو نه خلک راځي او په بلوچستان او پېښور کې ځای په ځای کېږي. بیا د پاکستان پوځ هغه د طالبانو خلاف باندې کاری. طالبان خبره بیا دا شی دا او ساده خبره هم دا ده چې طالبان او داعش یو بل ته تهدید دی. یعنی په افغانستان کې کبھی هم تر ټولو لوی ګواښ چې دی لومړی طالبانو ته متوجه کیږي او دا په کارولو کې طالبانو خپل ټوله هڅه کړې.
مننه کوم مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اول دا چې داعش څومره د طالبانو حکومت یا د دوی د حکومت بقا لپاره یو لوی تهدید ګڼل کیږي، بل دا چې د طالبانو بیا وخت رسیدل په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو پر فعالیتونو او نفوذ سره ډول اغیز کړی، هغه ادعا چې داعش وس د دوی په امنیتي سکتور کې لار موندلې، څومره فکر کوئ چې په ځای او حقیقت لري؟
سلام تاسو ته او محترم ننګیال ساته تاسو له طریقه د افغانستان ملت اجازه راکې د بحث په داسې وکړو چې خپل طالبان د افغانستان د منافعو لپاره تهدید دی. کله هم چې په افغانستان کې یو مشروع نظام نه وي، د خلکو لخوا ګمارل شوی نه وي، د افغانستان منافع پکې تحلیل شوی نه وي، د پردیو په آدرس منځته راغلي وي، د افغانستان منافع ورته مهم نه وي، د نجونو تعلیم ورته مهم نه وي، د دې خاورې عزت او شرف ورته مهم نه وي، په خپله طالبان د افغانستان د منافعو لپاره ګواښ دی. ور لاره دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته رجوع کی. تر هغه وخته پرې چې طالبان د افغانستان ملت او خلکو ته رجوع نکړي، د داعش پدیده په افغانستان کې رشد کوي او داعش په پښتون په افغانستان کې منځنۍ آسیا لپاره تهدید دی. زموږ نفر په دې حساسو شرایطو کې دا دی که طالبان ځان سره دومره صلاحیت او جرأت لري او د افغانستان په منافعو باندې پیږي، موږ باید د اکستریمیزم لپاره یو تعریف ولرو. افغانستان نه باید د نورو جګړو قرباني سي، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو، هغه جګړې چې لابي او طراحان د افغانستان د منافعو په ضد دي او طالبان افزار دي. باید طالبان د ته متوجه سي چې افغانان نور په خپل جغرافیا کې جګړه نه غوړي. بل خوا ته د خلکو فقر ده، د خلکو فقر ده. تاسو ګورئ هم دا اوس په افغانستان کې تر 2000 او زیات علمي کډرونه افغانستان نه تښتېدلي. هغه خلک چې سلیک او لوست پیدل افغانستان نه وتښتي، په هنتونونو په شکل د سیستماتیک طالبانو لخوا له منځه ځي. ټول هغه ادارې او انسټیټیوشنونه چې د افغانستان د منافعو لپاره مفید دی، طالب په شکل د سیستماتیک هغه له منځه وړي. ایالات متحده امریکا ته ضرورت داده چې د افغانستان د ملت غږ واوري. طالبان د افغانستان د ملت غږ نه اوري او غواړي په لوی لاس افغانستان بیا یو بل انزوا او بلې جګړې خواته ویسي. قطعاً داعش او د خراسان ډله شتون په افغانستان کې قطعي دی. له بل اړخه دغه هغه وخت کې رشد او نما کوي او وده کوي کله چې طالب د خپل ملت غږ نه اوري او د خپلو هغه افرادو غږ نه اوري چې طالبانو ته مشوره ورکړی چې تاسو په ملي اجماع باندې منتج شي خپل منافع وګڼي، اختیار افغانستان منافع تحقیق کړي، او تر هغه وخت پرې چې طالب د افغانستان منافع ترجمن نوي یو اجماع منسترانسي یو ستره لویه جرګه منسترانسي افغانستان په نړیوال کچه په رسمیت نه پیژندل شي، فکر کوم داعش هم د افغانستان لپاره تهدید دی او هم د سیمه لپاره تهدید دی. موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې افغانان باید ځان ته الټرنیټیو او بدیل لاره پیدا کړي.
بدیل لاره د سیستم
او مهرباني بدیل لاره دا دی یا طالب دې د افغانستان د ملت غږ واوري، د پوهنتونونو دروازې دې شلو ته خلاص کړي، د افغانستان منافع دې تحلیل کړي، پرتله دنه د افغانستان ملت پرتله دنه چې قیام وکړي بل لاره د افغانستان ملت ته پاتې نه دی. همدغه طالبان غواړي، طالبانو کې هغه ډلې او ټپلې چې مختص او مختصر په قندهار باندې دی هغه هیڅکله د افغانستان وده نه غواړي. په افغانستان کې د نجونو پوهنتونونه تړل د پردیو استخباراتو هغه ستراتیژیک برخه ده چې غواړي افغانستان یو بې سواده ناکام در بدر غو خاورې په سر افغانستان ولري. طالب نه مغوښتنه دا دی که طالب رښتیا هم افغان او د افغانستان په منافع باندې پیږي، د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې طالب دی یو ملي اجماع ته لاړ شي، یو ستره لویه جرګه ته دې لاړ شي، د افغان نړۍ سره د تعامل او تفاهم خبرې وکړي. موږ د ایالات امریکا سره ښه تعلق وړو، استخباراتي نیابتي تړونونه د افغانستان د منافعو پر ضد دی او زموږ د خلکو پر ضد.
مننه کوم. ننګیال صاحب، څه فکر کوي د مختار صاحب د خبرو په دوام چې آیا هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده یا هغه څه چې اوس مختار صاحب ورته اشاره درلوده چې موږ د نړۍ د هیوادونو سره ښه تعلقات غواړو، د امریکا سره دوستي غواړو او په افغانستان کې باید د خلکو په خوخه یا یو ملي اجماع رامنځته شي، دا خبرې فکر کوي چې عملی بڼه به واخلي د طالبانو په حاکمیت کې؟
ګوري عملی بڼه اخلي که نه اخلي خو اشد ضرورت دی. دا د افغانستان د نظام د افغانستان کې د افغانستان د ملت د ګټې لپاره ده. دغه داعش خبره داعش د طالبانو سره په تیرو دریو کالو کې په جګړه کې دی. داعش که څه هم هغه په قوت کې نه دی چې څومره چې نړۍ ورته فیلان لري، خو خبره دا ده چې ولسی مشروعیت په افغانستان کې طالبان ترلاسه نه کیږي. د خلکو برخورد، د خلکو نارضایتي د دې سبب کیږي چې داعش په افغانستان قوت پیدا کی او دومره قوی شي چې هغه په افغانستان کې ولایتونه ونیسي، ولسوالۍ ونیسي، ولارسي واک ترلاسه کړي. ځکه د طالبان نه خلک د دوی د چلند نه تنګ شوي دي. د طالبانو ملي اجماع نشته دی، ملي مسؤلیت نه لري. کله چې مشروعیت د یو نظام سره نه وي او خلک دومره په پراخه کچه باندې ناراضه وي، بیکاري تر دې حد دی چې اته میلیونه خلک چې بیکاري قوه په افغانستان کې فعلاً بیکاره ده، همدغه خلک چې دي د داعش په ډلو لپاره د نورو ترګرو ډلو لپاره یو ډیر ارزان خام مواد دي چې دلته سیاستلار سی او هغوی جذب کې خپلې لیکو ته او بیرته په افغانستان کې د نړۍ په نور ځایونو کې وکاروي. نو دغه حالت چې دی د ولس پراخه نارضایتي د دې سبب کېدلی شي چې حالات د ورځ بلې خراب شي. دا تشویش په ځای دی او یګانه حل لارې دغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع ټولبندلی نظام رامنځته شي چې هغه کې د طالبان هم د سیاست برخه اوسېږي، د افغانستان نور خلک بیا هم د سیاست برخه اوسېږي، او خلکو ته د ولس دې په نظام باندې ناظر پاتې شي، نظارت دې ولس ته ور په غاړه اوسېږي. کله چې ولس نظارت نه کوي افغانستان کې هر څه پېښېدلی شي. دا فعلاً داسې ګوري ولس نه دی خبر چې کومه ترګره ډله ده او کوم ځای کې دي او څه کوي، د دوی فعالیتونه څوک دي. ځکه هغه وسلوالې ډلې چې فعلاً په افغانستان کې میشتې دي یا د طالبانو سره نږدې اړیکې لري یا د سې دي چې د طالبانو یونیفورمونه اغوستي دي، اصلا د هغو د هویت په اړه ولس نه پوهېږي. ولس پوښتنې حق نه لري، ځکه که څوک پوښتنه کوي هغه وژل کېږي، تحقیق ته لاسرسی نشته دی. همدغسې رسنۍ چې دي خپل تحقیقاتي راپورونه نه شي کولی، اصلا په مجموع کې چې دی هغه باندې بندیز دی. نو کله چې حالت دومره وي چې معلومات ته لاسرسی هم نه وي، ولس ته هم د پوښتنې اجازه نه وي. هره ډله که سرایت کوي هغه افغانستان د یو بلې بلا خواته د یو بلې
مننه کوم. دغه بس مختار صاحب که ورورو راټول کو، وخت مو په دې برخه کې لک پات دی. غواړم چې یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې د ترهګری ضد نړیوالې هڅې په افغانستان کې بیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې څومره اغیزمنې دي؟ فکر کوي چې دوی اوس د طالبانو په واکمنۍ کې کولای شي چې یوازې همدا راپورونه خبرې کړي او اندېښنې وښيي که دوی عملا هم څه کولای شي؟
کنړی غواړي چې ترهګری سره مقابله وشي او افغانستان او د سیمه دی په امن وي، تر ټولو غوره لار دا دی چې نړی دی په افغانستان کې د یو مشروع حکومت لپاره دی طالبان ته ووایي چې د خپل ملت اراده ته تسلیم شي. د طالبانو مشر دی د افغانستان ملت غږ واوري. طالبانو مشر دی خپل رسمیت د افغانستان د ملت نه واخلي. زموږ پښتنه دا دی چې ملا هیبت الله څوک دی چې د افغانستان د منافعو او د ملي منافعو پر ضد حرکت کوي. نړۍ ته دا ضرورت دی چې د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او پر داسې یو میکانیزم د طالب سره کار وکړي چې خپله طالبان د افغانستان په سیاسي برخه کې برخه ولري او د افغانستان هر افغان احساس د مالکیت په خپل نظام باندې ولري. له بل اړخه تر هغه پورې چې طالب د افغانستان د ملت غږ نه اورېدلی دغه سیمه امنیت نیوی دا کاذب امنیت د افغانستان د پرمختیا پر مرتک پنسټ نسی ګرځیدلی. تاسو څنګه کولای شئ چې د مختار صاحب ځای او پانځه او بیا هم
د مننه کوم مختار صاحب اجازه راکړئ چې د ننګیال صاحب رستي خبري هم واورو. ننګیال صاحب د 2021 کال را په دی خو افغانستان چې د امریکایي ځواکونه ووتل او په افغانستان کې د ترهګری پر وړاندې د امریکا د ریسه فکر کوي چې څنګه بدل شوی دی او د دوی چلند وس اساس په افغانستان کې روان دی او د امریکا د ریسه
امریکایان په افغانستان کې کوم حالت دی غواړي یو نوې طالبانو سره خپل تعامل ته دا دوام ورکړي تر څو پوره چې دوی کولای شي تر څو پوره چې طالبان د دوی سره لار وړي په ځینو مسایلو کې. مثلا طالبان دا فلن دی د داعش په خلاف باندې د طالبانو سره یو نوې امریکایان تعامل لري. همدغه سي د القاعده په مسله کې تاسو ګورئ د ولسمشر بایدن هدایت واغه وایي چې افغانستان کې د زوایری پورژنو کې له موږ سره همکاري کړي. د دوی د تړون وروسته چې کوم پټي زمینی د ښکاري داسې طالبان د متحده ایالاتو سره د ترګري سره په جګړه کې یو څه ناسته تعامل لري. مدا تعامل په لوړه کچه د تړون تر حد پورې د طالبانو د ټیټي کچې جنګیالي چې دي هغه په یو نړیوال خلافت باندې د پیاد باندې پاغه سبانی د دوی په خبره باندې د قیامت تر ورځې به جاری وي واغه باندې باور لري. یعنی دا غو تدمول ممکن د طالبانو د مشرانو د پاره ته په تړونه ولري کړه او دا ته ولري نظمن پاتې شي. نو دا ډله په مجموع کې نسی دا چې که افغانستان کې ولسی مشروعیت رامای سره شي که د متحده ایالاتو دوی سره څومره تړونونه ولري څومره تعامل ولري افغانستان بیا هم قوت
باندې د سیاسي چارو کارپوهان نجیب ننګیال صاحب او عاطف مختار صاحب ډیره مننه کوم ستاسو د وخت او ځوانې څخه کور مو ودان. او ستاسو خمانه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یست. د طالبانو حکومت د امریکایي وزارت افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین په پیل شوی کمپاین کې په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین بشي. د همدې مطلب په حق لا په پروګرام کې ما سره ململ مده ډاکټر صاحب هاشم بهار چې ورته خراغلاس وایم په خبرونه کې ډاکټر صاحب خراغلاس پروګرام ته ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه دې منلې ده. راځي پهل به داسې وو چې د پولیو په افغانستان کې مخ په ډیرې دودي دا ولې لامل دې څه د تاسو په نظر موږ پروسه کالي درې یا څلور پیښې مو درلودلې ممکن اوس تقریبا د نهو نام اوختي دي څه فکر کوي چې علت څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او تاسو اوردونکو ته سلامونه. پولیو متاسفانه په افغانستان او پاکستان کې موجود دی. تیر کال درې یا څلور واقعات چې وو په دې کال کې ډیر زیات هغه مهاجرین چې د پاکستان په زور ویستل شو نو دوی فوراً یعنی په ډله ډله په ګروپونو زرګونو تعداد باندې افغانستان ته راغله او د طالبانو حکومت یا وزارت صحت عامه د طالبانو دا توانمندي ورسره نه و چې په سرحدونو کې دغه ټول ماشومانو ته اسکرینینګ وکړي یا دوی ته د پولیو واکسین ورکړي. نو د دې وجه دا ده چې همدا وجه ده چې کوم مهاجرین چې دنن افغانستان ته راغله او دوی کېدای شي چې په کمپونو کې یا په
پاکستان کې پولیو درلودا او دوی افغانستان ته چراغ لا بیا دلته تشخیص وشو نو دا ارقام دې د وجنه زیات شوې دي. حالانکه د پولیو واکسین په ټول افغانستان کې نن سبا جاری دی او دوام لري. او یو خبره دا ده چې کوم ځایونه چې مخکې د طالبانو په کنټرول کې وو هغه هم د افغانستان کې یعنی د آزاد مناطقو په حساب یا د کنټرول شوی مناطقو په حساب کې راغله. کله چې روغتیا د وزارت صحت هم کسان هلته لاړه هلته هم د پولیو واقعیت موجود وو. نو دا یو زما په خیال چې یو موقتی دوره ده چې انشاءالله امکان لري چې بل کال دا د پولیو تعداد شاید کم شي.
وهات صاحب استاسو د پټول افغانستان کې یا په اکثر ولایتونو کې د واکسین کمپاین د پیلې دو خبره وکړه. افغانستان کې د دې کمپاین څومره جدي نظارت کیږي او د خلکو ګډون او همکاري څومره مهمه ده په دې کې؟
دیزل په افغانستان کې یاس کله چې د امارات اسلامي حکومت راغله دی او طالبان پر راس کې دی دوی سره علما دي. مخکې بعض وختونه دا و چې علما په مساجد کې ویناګانې کول کې دا پیلو چې د انسان لپاره ضرر رسوي نسل ته نقصان رسوي هغه کې. خو اوس چې علما دغه طالبان سره دي او دوی هم دا خط تبلیغات کوي د پولیو د واکسین لپاره امکان لري چې دا کمپاینونه مخک کالونه نه زیات موثر وي ځکه چې اوس تبلیغات د دې واکسین په حق کړي او ټول دولت علما وزارت صحت عامه په تلویزیون کې په رادیوګانو کې په مساجد کې اعلانونه کوي چې باید دغه ماشومان باید واکسین وشي. او بل دا چې اوس افغانستان الحمدلله خلک پوه شوی دی چې دا پولیو یو داسې مرض دی چې کله چې خدای ناخواسته یو ماشوم پکې مصاب شي دا چې دی بالکل عمري فلج دی. نو دې لپاره هم دوی هڅه کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو قطرې یا واکسین ورکړي.
وهارت سپ یو ورسته پښتنه د افغانستان ور اخوا اوس داسې ویل کیږي چې په بنگلاديش کې هم د دې ویروس یو پیښه لیدل شوې. څه فکر کوي چې عوامل د دې بد سی وی او څومره ویرشته چې نورو ملکونو کې هم د دې پیښې ډېر شي؟
کوم حکومت چې سیاسي استحکام نه لري او سیاسي او اقتصادي استحکام نه لري په دوی کې امکان لري چې دغه واکسین دغه مرض شایع وشي. اوس ګوره مونږ چې ایران د خلکو زیاتې په سرحدونو کې په میدان هوایي کې خلکو ته د پولیو واکسین ورکړي. حالانکه ایران کې یو مریض هم نشته د پولیو. هندوستان کې هم همداسې دي. خو بنگلاديش کې چې دا یو واقع پیدا شوې ده کېدای شي چې د کوم ملکونو نه چې هلته مثبت واقعیت وي هلته تللی وي. او بل دا چې کله چې غیر منظم اس د واکسینو ورکول غیر منظم طریقه وي او هغه هم بیا د سیاسي استحکام او اقتصادي استحکام پورې اړه لري.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب هاشم بهار چې تاسو د معلوماتو نه لبد مرغه چې نور وخت نه لرو چې په دې حکله تاسو سره نور بحث ادامه ورکم. کور مو ودان چې موږ تم وخت راکړو. په خیر اوسئ. ډیر مننه کوم.
مننه
تاسو. شکر. ډیر قدر من لیدونکو په همدې ځای د امریکا غاکټ صالح خبرونه هم پای ته رسیدي. تاسو نه هیله کوم چې د امریکا غاک نورې خبرونه هم وګوري. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خې چاري ولرئ.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خرغلاست وایم. د ریښتینې ژوند د پردې تر شا لوبغاړي هغه کسان دي چې د فلمونو په سختو صحنو کې د اصلي لوبغاړي پر ځای لوبېږي، ستونزمن کارونه ترسره کوي او ځینې وخت د هغوی د ټپي کېدو سبب هم ګرځي، خو د پردې پر مخ د فلم لوبغاړي لوبېږي پرته له دې چې ننداره چیان د هغوی اصلي څیره وګوري. پام وکړئ په دې هکله د مستند فلم ته چې د هغوی د ژوند کیسه بیان.
د اور وژن کې دنده په نړۍ کې تر ټولو ښه دنده ده، په دې معنی چې زه هر ورځ کار ته راځم، پوهیږم چې له یو چا سره به مرسته کوم، که هغه مرسته کوچنی وي که لویه. د دې لپاره چې زموږ کار ښه تر سره شي، ډېرې روزنې او تمرین ته اړتیا ده، خو ارزښت لري. ټول نه سخت کار چې کوو او ټول تمرینونه چې کوو ارزښت لري، ځکه په پای کې موږ د یو چا ژوند ژغورلی وي او یا لږ تر لږه مو کوچنۍ مرسته ورسره رسولی وي. زما نوم پیټر لی دی، زه یو اور وژونکی یم او د انګل ووډ اور وژنې ادارې سره کار کوم.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډراید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼه تر لاسه کولای شي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
کنټینر په چیر شکاری زترې تیرېژم، وو دوی له مخ په کښته سدي څخه نسي راتللی.
الو زه اقدام ته اماده یم. هو
د ټرافیک مخنیسی، ټرافیک ودروي. ټیک راوز ته چمتو یې؟ کولای شئ دا شی خلاص کړئ او خپل ټریلر پورته کړئ. کوفل نسم کښولای، چیرته دی؟
هلته ده، د ټایر سرته.
هغه د ټایر او د ټراک ټول ټریلر ترمنځ وو. سمه ده، نو ته نشې ورسېدلی؟
زه نسم کښولای.
سمه ده، هیڅ خبره نه ده، تشویش مکوه، موږ نه پرېږدو چې څه ور پېښ شي. فکر کوم سرعت مې ډېر ور کم کړ. هر څومره ژر چې ما ته اوبه راکړې تاسو ته به یې در ورسوم. خیلی دغه ځای و تا به پرېږدم چې پرېکړه وکړي. سمه ده،
و یو بل هم لرو، همدا چې اوبه ترلاسه کړم شریکوم یې، خو فکر نه کوم چې شریک به یې کړم، ډېره علاقه نه ده.
ګاز د تنفس لپاره هوایي کڅوړه څنګه ده؟ او ستاسو څنګه ده؟
زه سمې
د وسو غلنه او بدی
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغه یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 پازوس میگا هرتز او ریدل شي
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندې د جوړ سيډنيز بحث مهمه او نيزه پرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
زما د ماشومتوب ارماندا و چې وختل می د هالیوډ یو بدل کار و سمحا کس چې د فلمونو په خطرناک اکشنونو کې د اصلي لوبغاړي پر ځای کار کوي خو په ماشومتوب کې نه پوهیدلم چې دا څه معنا لري نه پوهیدم چې ولې می غوښتل دا کار وکړم خو په زینو دلایلو زما له نظره دا ډیر ښه کار و ګومان کوم زه په دې کار کې یو ډول بدل کار یم خو تاسو په هیګي زه هغه کار نه کوم چې مور او پلار یې درته وایي چې ته باید ونه کړې د کړکۍ ماتول د دروازو په لغتو وهل یوي ودانې ته چې اوري اخستي ورننه وتل ګومان کوم دا ټول یو ډول هماغه کارونه دي خو استثنا پکې دار چې دا کارونه د تفریح لپاره نه بلکې له خلکو سره د مرستې لپاره کوم دا واسکټ د شپاونه دی تقریبا د هماغو وسایلو وزن او محدودیتونه لري چې موګي اغوندو نو کوي ورته ولرو موګ لدی سره تمرین کوو چې وکولای شو زینو هغه شرایط ورته تقلید وکړي چې د اور وژنې پر وخت ورسره مخامخ کیږو
دا شل پاونډه واسکټ دی او هغه د شګو یو اویا پاونډه کڅوړه ده
په لومړي ځل چې مې د وروژنې په مرکز کې په خاکي خدا درويش کلن وم هغه مهال چې پوشم چې غواړم یو وروژن کې شم تقریبا بالغ وم پارس کله مخکې مې د نیوجرسي په مولا کې په داو طلبانه ډول کار پیل کړ کله چې مې د وروژنې اکاډمي خلاص کړ او د وروژنې لومړنۍ دنده مې تر سره کړه کامل ورته لیواله شوی وم
Thank you. د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري است. ویو پلانټ د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د ویو پلانټ په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
کارومې کې تاسو لومړنۍ زده کړې کوي، ټول هر هغه څه زده کوي چې باید له اساسه پوښي چې کله یو سوځیدونکې ودانې ته ننوځي نو د یو اوروژنکي په هیڅ څه باید وکړي. کله چې تاسو د یو اوروژنکي په هیڅ په یو سوځیدونکې ودانې کې یاست، خو په دې ټولو محافظتي وسایلو کې موږ تنفسي محافظ لرو، حرارتي یا تودوخي محافظ لرو، لاسونه او پخیمو خوندي شوی او تقریبا ټول پوښل شوی یو. خو دا په دې معنا نه چې تاسو څه نشئ اوریدلی، په دې معنا چې د لوګیو لکبله په مشکل څه ویني، په دې معنا چې په سختي یو شی احساسول شي ځکه ډېر ډبلې د سکش لري. نو ټول حواس مو در څخه اخیستل شوی دی او دا ډېر عجیب احساس دی. او بیا حرارت د اور حرارت تقریبا داسې دی لکه څوک چې ستاسو څټه د ویښتانو د وچولو وسیله ونیسي. حرارت دومره ډیر وي چې تاسو زمکه ته ټیل وهي. دا هغه څه و چې ما یې په لومړي کار کې تمه نه درلوده. په حقیقت کې زه د تودوخې له کبله پر پخو او زنګونو پر ځمکه ولوېدم. نو کله چې مې د اوبو پایپ خلاص کړ او پر هغې تودې ودانې مو د اوبو پاشل پیل کړل، وتوانېدلو چې تودوخه راکمه کړو. لوګې لوړ وختل او موږ وتوانېدلو چې لږ مخته ولاړ شو او په تدریس سره مو اور مړ کړ. د اور وژنې په اکاډمۍ کې تر ټولو سخت کار چې ما یې واقعا تمه نه درلوده علمي اړخ یې و. ته باید په دې برخه کې ډیره مطالعه وکړې او مخکې تر دې چې د ورستۍ ایالتي ازموینې تصدیق نامه ترلاسه کړې باید له منځنۍ دورې ازموینې راووځي. ستيف انګل وډ یو ډیر متفاوت خار دی. ل خلکو نیولې بیا د ودانې او تر ډول پورې چې موږ یې لرو. کله چې لې و اور وژن کې سره خبرې کوي او ترې پوښتنه چې څه ډول خار ته کار کوي، ستاسو د اور وژنې اداره په ټوله کې څه کوي، نو ځواب معمولا د ودانې او جغرافي د څرنګوالي پر اساس وي. د مثال په توګه موږ عام سړکونه لرو، لوی لار لرو او هم د ایالتونو ترمنځ لار لرو. نو موږ د موټرو ډیر ټکرونه لرو چې باید ورته ورسیږو. هر وخت یو برېښنایی بیړنۍ پیښه وي چې د یو چا شتمنۍ ګواښي. د هوا اړوند بیړنۍ پیښې لرو چې تند بادونه ونې پر سړکونو راغورځوي او یا ونې د برېښنا پر مزو رالویږي.
هغې خواته یوه خړه ودانۍ ده.
اور وژنې اداره څوک په کور کې شته؟
هلو،
دلته څوک شته؟ مهرباني وکړئ بهر ته پاتې شئ. خو زه یې په تمه یم. د اور وژنې اداره کوم څوک دلته شته؟ هیڅ، که څه هم یو ډول خندونکی دی ځکه دوی په انګړ کې پاتې وو.
پوهیږم، فقط شاوخوا مو وکتل.
سمه ده، کاذب کار.
د
داسې ښکاري چې د دې خاغلي د الارم دزګه د لکوره د ستونزې غوونه اخیستلی و. دوی زنګ وهلې خو هغه جواب نه ورکوي. د دا تلاسو کول لپاره هغه موږ ته زنګ وهلې چې ډاډه شي هرڅه سم دي او هرڅه سم دي. یو بل دنده په سم توګه تر سره شوه.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
انګل وډ د وروژن ادارا اساسن د 300 لسیزي پورستیو کې جوړ شوی ده. فکر کوم شاوخوا 300 اتیا کې اوس مهال موږ 300 یونیفارم لرونکو پرسنل لرو چې زه خپل او هم کپتانان مرسلانان او وروژونکو پکې شامل دي. څلورتنه ملکی کارکونکو لرو.
موږ د سهار له اتو د ماخام تر اتو بجو پرې په څلور ساعته کاری شفتونه کار کوو. زه د معمول سره سم لومړی خپل هوایی کڅوړه ګورم، بیا خپل ټول وسایل چکوم او بیا د اور وژنې ماشين چکوم. ځان ډډه کوم چې هر څه سم کار کوي. کچېری ارتیاوی چې سمدستي د اور ای وی سی میته ولاړم، نو غواړم ډډه وسم چې هر څه سم کار کوي. په دې اداره کې موږ شفتونه هغه ټیمون ته وایو چې ایو ډله کسان یو ځای کار تر سره کوي. موږ هغه ته پلاتون یا ټیم وایو. زه په دې دوهم ټیم کې کار کوم چې په ټوله اداره کې عالی دی. زه له عالی مشران سره کار کوم او له عالی اورژونکو سره.
پیټر یو ډیر ښه اورژونکو دی. هغه دې مسلک ته ډیر لیولتیا شي. هغه په دې ډیر ویاړي او په دوامدار توګه لزدکر سره علاقه لري. پر یو ډیر ښه اورژونکو سربیره هغه ډیر ښه سړی دی.
پیټر ښه سړی دی. هغه یقینا ښه سړی دی. له تمرین سره مینه لري، نو یو کسانو ته د لارښوونې سره علاقه لري او سل په سلو کې پر هغه باور لري.
چې یو پښتنه ولرم د دقیقا هغه کس ته چې ذکر د پاره ورته ورزم احساس کوم چې ځینې وختونه از پازابم او پښتنه ته کوم، خو په یګم چې دا کار کولای شي.
کله چې بلته ارتیا لرو دلته شته چې یو بل باندې باور ته ارتیا لرو. ولما خمو پر یو بل باور یو مجبور نه یو چې نامعلوم خطر نه ومنو، ځکه لوړان دي موږ یو بل خپي جنو او په ګډمو سخت کار کړی دی او دا یو ځنګرنه ده. د تمرین ایوا پایا ده چې موګي کارو هلته له دروازې سره دی چې هر کله تمرین کوو نو دا کار کوو. خنو د دې لپاره چې پوشو څوک لمړیږي دا د دروازه مو ستاسو لپاره جوړ کړی ده. موږ د نکیګو سمه ده.
درخه
راست نه دی. هه کراست په هغه چیرته زی سمه ده.
سمه ده.
زه چې لویدم د اور وژنې لارې باندې دلیم، خو کورئی اور وژن کې مې نو ولیدلې. هیڅ کلمې یو کورئی اور وژن کې نه پیژنده. په حقیقت کې تر هغه چې د 22 یا 23 کلونو کې دم هیڅ اور وژن کې مې نه پیژنده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ډیر کوریایان په دې دنده کې نشته، ځکه د کورئی امریکایي کډوالو کلتور په عامه خدماتو د اور وژنې پولیس بیړنۍ طبي خدماتو ټینګار نه کوي، بلکې ټینګار یې پر معمولو کارونو دی، لکه ډاکټر، حقوق پوه یا وکیل، محاسب او یا دا چې خپل یو کوچنی سوداګری ولدي. زه فکر کوم کچری نورو کورئی امریکایان ته وویشي چې د اور وژنې دنده څه ډول ده، ښایي هغوی به هم لیواله شي، ځکه دا یو عالی دنده ده. ډېر ښه، راځئ چې ځو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
څنګه یې ستونزه ته د خاغلیا؟
بخښنه غواړم تاسو مې مجبور کړی راسي.
نه، موږ تاسو لپاره دلته یو. څه مرسته کولی شو؟
د برښنا د مزي شارټ لاین سره مرسته غواړم. دوی ماته وویل چې مخکې تر دې چې کار ستونزمن شي تاسو باید دلته راسي.
زموږ در اوختل دلیل دا و چې لیکشوي او به ځینی وخت د برېښنایی وسایلو لارې تیریږي او له سوریو څخه راوځي چې د برېښنایی شارټې لکبل د مړینې خطر رامنځته کوي او هم کولای شي د اور سبب شي. نو موږ چې څه کولای شو دا دی چې دا اوبه له دې وسایلو څخه جلا کړو او یا لکه تر لګه مالی زیان یو سره کم کړو. په دې قضیه کې د هغه والمخه دې ته پام شوی او په خپلې د اوبه لیکه بند کړی ده. نو زموږ دنده دار چې ډاډمن شو ملکیت ته د ځان غواخ نشته او به تر دا چی موږ لار شو. په څلور ساعته شفت کې موږ د شپې له خوا کومې بیرنې پیښې ته ونه غوښتل شو. نو موږ پورته د خوب په خونه کې پاتې کیږو.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهر وي.
پرونه شف داسې ولکما چې د غوړه کسان سره کار کړی وي، نو هر ورځ چې دلته يم یو ډیره خاورز ده. یقینا غواړم چې بیرته ولاړ شم او خپل کورنۍ ووینم. څلور ساعتونه د لری وال لپاره ډیر دي. د سهار پر اتو بجو زما شفت ختميږي، نو رخصت يم زم.
ما په حقیقت کې په یو کلیسا کې سره ولیدم. دا هغه کلیسا و چې زما مېره له ماشوم توبه هلته ورته. من دواړو د دعا او عبادت په یو ټیم کې په ګډه کار کوو چې پیټر ګیټار غږو او ما مسابې سندرې ویلې.
پیندلس کلام د مخه زموږ آشنایی پیل شو او شاوخوا لس کلام مخکې مو واده وکړ. دوه ماشومان درو څلور کلن او څلور میاشتنې ماتیو او راین. دوی په زړه پورې دي. د ماشومانو درلودل هر څه بدلوي. لنې کمرغه تر اوسه زما لپاره خو وو. څنګه یو وروره؟
څنګه یې؟ چاپلاسته اخواته.
چاپلاس سما ده.
هغه د دې لارې راغله.
واو، ټوکې دې موټر په پارک درول شوې؟
هو، په پارک درول شوې.
خو کې خدا ام ټي د بیرنیو تیبي منستو تخنیکی طلبه او استاد تراشی.
سر ملګو ګرځید خو په نو شمشه د دې ایئر بیگ نه راوتلې لګیو. یو ډول وو ویراول.
خو کار دې کړی چې پر خپل ځای پاتې شوی، خو انجن دې درېدلې دې. موټر دې پارک دې؟
په پارک کې او ما دره ولیدې.
زه هر څوک نیم چې دا کار کولای شم. هر څوک د دې کار لپاره مناسب نه دی. هدف مې دا نه دی چې یو څوک ترې وباسم، خو په عین حال کې په دې نوم کې یو لوی مکلفیت او مسؤلیت ځای شوی دی. د اور وژنګي کار یو له محدودو مسلکونو څخه دی چې په امریکا کې پاتې دي. خلک د اور وژنې پر اداري باور لري. دوی پوښتنه نه کوي چې موږ څه کوو. دا نه پوښتي چې ولې دلته یو او کله چې خپل کار کوو خلک تم لري چې په سمه توګه ترسره کړو. راتلونکي اور وژن کې ته زما سپارښتنه ده چې مهمه نه ده څه کوي، مهمه نه ده چیرې ځي. ډاډ شي چې تل زده کړی تا دوام ورکړي. هیڅ کله زده کړه مه دروي.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ پایته رسیدي. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.